افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. وابرو چې د هلمند والی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکوک کسان نیولي دي او تحقیقات پرې کیږي. د بغلان پلخمري اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقرې کې د ترکي چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقچي د ورکه کېدو په اړه خبرې کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په لابد مرغه زموږ یو اتل یو قهرمان جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې و دېرش دقیقې رامنځته شوی ده. دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولي. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبې په ورځ ترسره کېږي. خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې ده انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبې او جمعې ورځ به اوسیږي او د نن شپې د دولسو بجو نه شروع کیږي هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متري کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. د ټاکل شوې د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات وسی. دغو انتخاباتو ته په دې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 شپېته کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړي پر دې لویه لاره ایښې او اعتراضونه دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لوري د توپ مرمیو له کبله وژل شوي دي.
تا 4 یا 3:30 بجې شبه عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4 یا 3:30 بجو پر پردوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله او مهمات له ځان سره یوړل. د غیر ترسکونکو د قضیه د پلاتنې غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وار وار هڅه کوي چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبري وکړي خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلی. د روسګان لسګونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینا ورکړه. دغو ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې دغو ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل دندې استعفا وکړه. شغلی کرزی ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویل چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو ترڅنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجودو اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د دې لپاره کاري فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنیو حقونو د دفاع په برخه کې د ده د کار پر دوام منفي اغېز کړی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پامپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیه ته ولاړ، مستقیما د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشقجي چې د سعودي عربستان د رهبری یو منتقد خبریال و، د اکتوبر له 2 نیټې رئیس وروسته لاغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوت الله تعالی کسو. پامپیو ویلي چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه یوه ټینګار کړی چې د دې قضیې په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او وایي سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریې، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو ته پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي به هم ولولي. ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولی ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای په ځای شوي وو.
موږ چې دا لراول یو څو دقیقې بعد دا د قهرمان څخه خبرې له اخلاص نه وي چې یو ډز وسو، یو ډز وس بس زم په ځان نه پوسم داس نه ځان واچو.
د نننې چاودنې یو شاهد جبار قهرمان نن په دې چاودنې کې له درې نورو ملګرو سره ووژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانې ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خوندې مو داسې، ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعات کې به واورئ چې د امریکا د پوز لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورئ.
خپل آقای امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري او همدا ځای نه بس په نوم د برج د سات.
ازادي هر رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. د په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی خو تر څلور د خو نظام قراولونو ور اخو د والد کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودون کې مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته تکه تکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکي توکي چا او څنګه تر دې ځایه راوړي دي پلټنې روانې دي.
قضیه تر بررسۍ لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښه څرکم رامنځته شوې ده او هغه کسان چې نږدې همدلته موجود دي هغه کسان څېړنې روانې دي او نیول شوي دي بررسۍ فعلاً روانې دي.
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسي جرګې ته یو بل نوماند د اتو نورو کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه. پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاهد چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقالوي ازادي روډ ټول چاودنه زورور و او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ زده لراول یو سودقې بعد دال د قهرمان ز خبر الاخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسم داس نه ځان واچو د دې څه پوښ کړل ما او تاخ تلاړم په سترنګ تور تیار او دماغ خرم دل لګیدل یم خو دې ته مې وویل مال دا ما بوزي د اقل خمه اوس هم درد کې یا څه خو به وکړي خو دوی را سره نو بیرته لاړه مال قرار کیناستلم یعنی هیڅ هم په لاس نه چا بوځو چا پښتنه هم نه کړل بیرته لاړه مال کیناست.
تر عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړی چاودنه نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کور ته نږدې وسو چې خپل کاندید سخت ټپي سو او یو ساتونکی ووژل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار قهرمان په قضیه کې حکومت پړ بولي. افغان ازادي راډیو ټول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونو پرتی پیروپی چې دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی شي مصرفیږي؟ د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفیږي؟ د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشیږي او خلک یې زخمیانیږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چې وایي چې دا اصلي خپل د ځان مسؤلیت لري دی د ویلمندانو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی.
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې ټاکونو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو و چې د قتل تر شا یې بېلابېل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په مخه د یو لوی ایات مشر هم ټاکل شوی و. محمد الاسی، ازادي راډیو، هلمند.
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېده. نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یوه انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په چاودنه کې وژل شو. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده. په دې دوو ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولی او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي. په موضوع کې به هم تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 4 لکو زیاتو کورنیو او همداشان 102 زره بهرنیو څارونکو نوملیکنه کړې ده. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حافظ الله هاشمي نن له رسنیو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې ممکن په دو نورو ورځو کې د بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا که څه هم د څارونکو د دغه لوړ رقم هرکلی کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکي غیر مسلکي چلند وکړي چې له امله به یې ستونزې راولاړې شي. نور حاله لکابل غزری راډیو دی خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل شوې دي. د دغه کمیسیون منشي ویان سید حافظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
د پاسه څلور لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس ښه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسې څخه به نظارت کوي او دا به تر یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حافظ الله هاشمي زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړ مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبه په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای شاید د انتخاباتو پر ورځ د نامنیو یو شمیر پیښې رامنځته سي، خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره شپږ شپېته زره امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو وګمارل سوي دي. د کمیسون ویان ښاغلی هاشمي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتري کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې اته څلوېښت ساعته وړاندې د پنجشنبې د شپې په دولسو بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم نه هرکلی کوي، خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفي لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کیدای شي دوی له خپل واکونو څخه ډېر باخبره نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او وی هم دا چې د دوی له ادرسه د تخلفاتو رقم چاته لاړ شي چې هغه خپل کمیسیون کاندیدانو ته ګران تمام سی و هم کمیسیون په غوبل ډېر مصروف سي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې له مخې به یې د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسیون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تریاته وشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه په ټول افغانستان کې له غزنی پرته پرانستي وي. د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپلې خوښې زعیم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندوز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړي او خپل د ژوند د مسایلو پاک لوندې تصمیم ونیسي. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي زعیم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورکړي.
دغه دینی عالمان وایي چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او له مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپلو منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او اوسنۍ ټاکنو هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستي او خلک کولی شي د رای کارونې په وسیلې سره د خپل ملي زعیم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید د پروسه اشتراک کنند و کاندید درخواه خود را رای بدن و انتخابات به طور شفاف شه به خاتمه برسانند.
ټول افغانان ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یو ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. له دې سره سم د کندوز یو تن قومي مشر حاجي عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانانو نه دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې میمان ته رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسي جرګه کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه او نماینده ولرو په ولسی جرګه کې.
د معلوماتو له مخې د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان د میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com
د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د انتخاباتو په اړه زیات راپورونه شته. که غواړئ د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په ښکېلو خواوو یې هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان پکې د جګړې قرباني کېږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
اورزغان کې ځوانانو پر شکیل خو او ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دوی چشمیر لسګونه تر رسیدین چهار شنبه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د جګړې له قربانیانو سره خپل وینه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو د جګړې شکیل خو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسیب لام د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. ته موږ د دې لپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لا موږ دا کمپاین د کړی و شروع کړی و چې موږ ځوانان سره راټول سو. په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډیره کمه ده، مریضان ډیر دي. د روزګان کې دا د دوه نیم کال کېږي چې جګړه روانه ده. د دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه شکیلو کسانو څخه دا هیله ده د یو ځوان ورور په حیث چې راسي د خپل سوله وکي او نور د زکلیدلې دغه روزګان نه وزوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شپخانه ته بوینه ورکو. اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شپخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مو داسي، ماشومان مو همداسي. پیغام د یو ځوان په ایس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مو ژغه دغه دی چې تاسو راستي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، دغه د قران خوښه ده، دغه د رسول خوښه ده.
د مل ډیر واضح څرګند شي دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې شکیل خلک، یعنی هر ورځ دلته شپخانه ته راشل ته ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس په شی پری وویني. نو دلته دغه یوازنې غټ لامل چې دی واضح په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مل دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک سوله راولې ک سوله رانه شي، نو موږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داس پروختونو کې توي.
روزګان کې د جګړې ته خټیر زیات سړي، ځکه چې هر سړي ته معلومه چې روزګان کې ډیر جګړې دي. عمدګي خو تلپات رسېږي، ما خو تلپات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډیر سړي چې په روزګان ولایت کې سوله راسي، پلان پر روزګان په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي، دغه سړي ډیر خوشاله.
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر شکیلو خواو د سولې ژغ وکړ.
چې میاش په میاش دغه وینو لګومه، دغه شپخانې ته راولم، نو قریبان مو دوستان ګرده دغه سپ خلاص و. اوس دغه شپخانه دغه را سره کوي کومک. دغه دغه ځوانان سره ډېره ډېره دغه مننه چې دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سړی ستړي، خدای دې ورکه کې دا جګړه زموشته دغه ځوانان ټوره را خلاص کړه، زموشته دغه وطنونه ټوره دغه کړه در بدر کړه، خدای دې دا زموشته د دې وره سره خلاص.
لادی سره د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې روغتون یې ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روغتون سره د ویني مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی چې زیاتره قربانیان یې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
او ان شاء الله ستکر مهره ده او خلق ول نه رای ورکو بایار کار شي وی امانن دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نس بنګره چې وی مقصد چې امانن کار وکي
ول نه رای. خو موږ ټول باید صاحب غنان دي، باید رای ورکي، رای باید او کسان ته ورکي چې واکن د افغانستان تا خدمت وکي او دي خلق خدمت کوي او هميشه هغه افراد تر داس خلق ترایت باید مونږ ورکو چې هغه واکن دوی وکول شي چې د افغانستان دغه ناول ناخوالي او دغه ټول بدبختي د منځ بيوزي.
نو حتمان دا خو د دیموکراسي اصول دي انتخابات خو د موږ یو اصل ده نو حتمان انتخاباتو کې به برخه اخلو رای ما د رای ورکولو محلو ته بزو ال ته خپل رای کارو د خپل خوخي نومان په خاطر باندې خو هر چا د خپل خوخي ور نومان معلوم کړای دم مثلا په دې شپږ ولس کال کې خو ډیر ارڅ ولیدل پسترګو باندې شوارو وال مملیدل چا سي خپل ځان ته کار کاوه مملیدل نو اوس داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته سوي دي او یو څه اقتصادي وضعه یم دغومره کده هغه موږ په دې فکر کې سي انشاءالله دغه کوم نومند هم سي ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري یو څه اقتصادي ښه وي نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړل چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسېره کړي ستاسو قناعت یې حاصل کړی یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هېواد په کچه هغه موضوعات مهم وو او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې کوم کاندید ته برای ورکوي ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر را سره شریک کړل ډیرو اوریدونکو وویل چې د خوښې کاندید یا کاندیدانې غوره کړي د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راستولي دي عویر خان عبید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړي او هر ډول کار مو چې بندېږي زه حاضر آماده یم چې اجرا کړم او نور بی ځایه مصارف کوي او غلط ویناوي کوي او خلکو ته داسې ویناوي ورکوي چې هغه پوره کولی نشي عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هیوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پیژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې راستولي وو فیسبوک له لارې مو هم په دې ارتباط ډیر پیغامونه راستولي کور موادان
آزادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگټن د چین روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلال زی په راپورټ کې واورو
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یادایش یادونه وکړه او وی ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین ایران او روسیې له لوري ممکن دي خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي جنرال دانفورد ویلی چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب و جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلی چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي په څنګ کې باید سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي څو هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي جوزف دانفورد په واشنگټن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول سوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې اووه سوه کسان چې پخوا د داعش په لیکو کې جنګېدل په سوریه کې د امریکا متحدو ځواکونو نیولي او هغوی باید خپلو هیوادونو ته بیرته واستول شي
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Dunford وایي په دې خونه کې هیڅوک په دې موقف کې نه و چې ځانګړي ژمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید حل شي معلومات خپاره کړو. او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته یې را سره وکتل خپلو هیوادونو ته له ستنېدو سره په دې اړه غور وکړي، په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباع یې نیول شوي دي، او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد ویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلی شي، او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگټن کې په پرونی خبري کنفرانس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هواري لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي او پلټنې ترې پیل شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي. د بغلان د پلخمري لاسګونو وسیدونکو د پلخمري د شمال بخ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لوی لاره تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول پوځي ملاتړ ونه رسېد. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونو ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې، او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې لوبې کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده، او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار تر منځ وه، کابل وتوانېد چې په وروستي اوور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لاره چول شوې چې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره ترسره شي. د بدن روزنې او ورزش ریاست په وینا د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل ښودل شوی، او ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکی چمپیونز ټرافی سیالۍ پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ، او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربه عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبي کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28 نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.69 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یو مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د نظارت او بررسی د سنگ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه. سی
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون وانډه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو. او دا یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15مه ماده کې دا راغلي چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي. او محترم اتباع د افغانستان د مراکز ته تللي، په خپلو تذکیرو سټیکرې لګولي دي او د خپل خوښي او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کې او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساسو شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي. چې په کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساسو شیبو او په داسې حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په ده باندې نظارت وکړي او بالاخره به اخره کې ګزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلورو حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دی.
اول حق هغه د ازادي دی. تګ را تک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کې چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلی به. درایم حق چې دی هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی، لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنون له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشاره خلکو ته وکړي او کوایسي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنی ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه ازهانونه چې د انتخاباتو پکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آگاه دي پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي. نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډېر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
اوس مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مون پس مګه کینو مون د خپل مشال سره هیله را لسم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وو باندې نور مو حکومت خایښ نور چې مو دوه وو باندې بس
کړی مکمل
خواسي. ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي. دغه یو عمده اصل هم دغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانشي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخاباته شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارونکي دي د نظارت د انتخابات څارونکي څوک چې دي دا هم د روب را لاندې را نولي. نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي، د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب را درانه ولی او نه آل تخپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په هماغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته بویسي او خلق چې رای ورکوي په خپل خوښه سره باید رای ورکي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر ناظرینه مشاهدینه ټول باید بېطرف وي. د هیڅ چا نه، د هیڅ کاندید نه، د هیڅ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کې. بېطرف وي کمیسیون د انتخابات، بېطرف وي کمیسیون د سم شکایت، باید هغه بېطرف وي. امنیتي ارګانونه باید بېطرف وي، خپل وکیلان باید بېطرف وي، نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي. په دې معنی چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل درهم اصل په انتخابات او په سیاسی بشری حقونو کې دادای چې باید دلته به طرف وي، جانبداری د چانه ونه کی، د چانه حمایه ونه کی، ټول د دې ملک خلق دی، ټول حق لري چې خپل د خوخي کاندید ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سم پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداد کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سي.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوا.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغې کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره په هیګي
ولادت خونه هم خونو مې ورزله د ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مالګړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د ځینې دراته غوړ خلاص کړو.
نن په همدې اړه غږیږو. په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن لخان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مو له عامو خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني مېلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دلري پاغي کم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوی او داغي چوری هم التزوړند دی.
راګرزو د شامن لخان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو، د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده، دوه شپې تجربه زمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجه کوټۍ، روختون، خوانځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامن لخن حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلې او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلې. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلی شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدل. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لار سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باندې اورته
وایي؟ وانه نه، حرم سرای شي ده، هیڅ نو کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندۍ د ژوند چې دی هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زه تر روانې ده دالیز ده.
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای لسره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او کبه تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که تاسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو د خاطره سي دا کوم کوټه و د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل ک خپل د شایي کورنۍ څوک
خپل غوښه امان الله خان کې ناستل دفتر کاری و امدا زینب بس په نوم دی برج دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کده؟
بله.
دا خو ډیر ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنو اړیدونکو دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کیږي چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسې لري، دوه درې دروازې لري. د دې ور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کاوه.
کله چې دا درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدیز نه کاوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي. اوس بلې و کارکون کې سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول نمره توې
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم خپل.
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای بیرته په خاني باندې جوړو، نو تاسې خپل وخت نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د تشې له مخې نه بیرته په خاني باندې جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه د شین له مخه
نقشه عکسونه ستاسو سره
او واشه استالته عکسونه دې نقشه باندې.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی؟
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتې بلوک دی، سابقه چې اوس خښتې ټیک دواره مکس کار کیږي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ده چې تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب بیوازه کسب ډیر کسان دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم ترنن پوري مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چھ بے رکھ دے آزادی کے پہوان کیا دسے او پا چالے کا امان وزے گوا
داسې ویل کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1924 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسه وایي له دوو تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې حاجي مهراب دی. پغمان ته چې ځي دلته قصر لاندې حرم سرای دی، هغه ته ورغلي وو. ډېر ښایسته ځای دی، ښکلی ځای دی. تاج محل ته تللي وو، تاج محل هم لیدلی، تاریخي ځای دی. لاهور ته تللي وو، لاهور کې هم تاریخي ځای دی د پادشاهانو.
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده. ولایت خونه ایم خونوم می اوریدل ده و ډیر خسته او تاریخی زه ده. ډیر خده باید تاریخی زه اینه سره باید تو گری خدم ده پار.
شاه امان الله خان بالابخت چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابخت راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لویه جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. خدا ډېر یو ساده شکل یې لاره. درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وکات، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته سو پیشرفت ورکړي.
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ سه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکونکي څوک و؟
اروپایی انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سب باندې رغیدلای؟
دا معنی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې فارغوش.
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وي، آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و؟
دلته سلیری شوته شتون لري. دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوئ ولې غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خو بیان لري چې خو سرسبز ډېر زیات و، بل دا چې ګوړي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه به. بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ هغه تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه تاریخي ابدات لرو، داستونو لري، مونږ کولی شو خارجان جذب کړو، خارجانو سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښې چارې.
خلاص.